اورونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني وخت شوه شپږ بجې په دې خبري غړې کې باز منګا د سر موضوع بي د ترکم دروازې بندې دل د غراز د نا امنۍ په اړه باندې د پاکستان د سیاست او په هوا دننه د احتجاجونو په اړه هم راپورونه لرو خو تر هڅه مخکې ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. خبرونو سرټکی د تورخم سوداګرو په پاکستان او افغانستان غکړې چې دوړخیزه تجارت له سیاسي او امنیتي اختلافاتو لري وساتي. د ورغزو سیدونکو د سیمې د یو فعال نجیب ورغزي د گرفتاری خلاف احتجاجونه کړي. په ترکیه کې جنگیدونکو کورد وسلوالې ډلې اوربان اعلان کړي. او زه خبرونو تفصیل د تورخم سوداګرو پر پاکستان او افغانستان غکړه چې دوړخې د تجارت د سیاسي او امنیتي اختلافاتو لري وساتي. په تورخم کې د سوداګرو د اتحادیې مشر واحد چنوري د پروري په 28مه مشالې دوته ویلي چې د تورخم دروازې تړلو عملات تجارت ډیر اغیزمن شوي. د ویل دوه هیوادونو باندې موږ غکبو چې خپل منځي ټول ستونزې د خبرو اترو لارې حل کړي او تجارت ته د هرې سیاسي او امنیتي لانجې نه لري وساتي، ځکه چې د سره په زرګونه کور نې تړلې دي. تبر سال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې لا هم تړلې ده. په ټرمینل کې لزګونه مالک دونکو ګاډي سار پاتې دي. په تورخم کې د پاکستان یو انتظامی چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله، د پروري په وشتمه د نومنه خولو په شرط مشالې ډوتول چې د وره بیا پرنيستو په لړ کې له هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د لارې تړلو یو اونۍ پوره شوه. پاکستانی ځواکونه ویلي وو چې تورخم دروازه یې ځکه وتړله چې افغان طالبانو د پروري په یو وشتمه په سپری نقطه کې په لنجمن ځای کې پوسټي جوړولې. بلغه په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکي وای پر خپل خاور تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري به له خبرداري لار تړلې. د اورغزو سیدونکو د اورغزو حقوقو غورزنګ فعال نجیب الرحمن اورغزي د گرفتاری خلاف احتجاجونه کړی. د پولیسو لخوا د نجیب الرحمن د گرفتاری خلاف د اورغزو سیدونکو د پروري په 28مه د ضلع په بیلابیلو سیمو کې او د کوارد پریس کلب مخه ته مظاهره وکړه او د هغه د زر خلاصېدو غوښتنه وکړه. دوی د ډکه کړې غوښتنه یو نه منل شو او د احتجاج لړۍ بعد دوام وکړي. په ډبوري سیمه کې د اورغزو حقوقو غورزنګ مشر محمد نواز اورغزي ویل چې نجیب الرحمن وازی د سیمې د ولست حقونو د سیمې د پرمختګ خبره کوله.
سوچ دیجه کې د خپلې علاقې ترقی پرمختګ خبره کوي، بیا په هغه باندې مختلف ټاپې وخت په مخکې حمله کیدلې دي، اوس حمله کیږي. نجیب د دې عوام نمایندګي هپ نری سره کړی دی.
بلخ د پروري په شپږشتمه د اورغزو ډیپټي کمشنر له دفتر د نجیب اورغزي د نیولو ورن کې ویل شوی چې د ضلع د پولیسو مشر ته په یو خط کې ویلي چې نجیب الرحمن باندې تور دی چې په سیمه کې د امنیت خرابولو او د خلکو د راپورولو کوشش کوي، نو ځکه دی د درې ایم پی او قانون لاندې د نیولو اجازه ورکړل شي. نجیب الرحمن د پروري په وشتمه په اورغزو هډکوارټر کې د مشرانو تر جرګې وروسته پولیسو نیولې دي. وزیر اعظم شهباز شریف د رمضان پیکج اعلان کړی چې تر مخه به یې په ټول پاکستان کې له 40 لک کورنیو سره مالی مرسته کیږي. په اسلام آباد کې د روزي پیکج پرانستې په مخه وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په لومړۍ نیټه ویل چې هر کورنۍ ته به د ډیجیټل یا برېښنایي بټوې له لارې 15,000 روپۍ لیږدول کیږي. شهباز شریف ویل چې حکومت د دې پیکج لپاره 40 ارب روپۍ ځانګړې کړې دي. د خبر پښتونخوا حکومت هم سږ کال د مستحقو کورنیو لپاره د روزي او اختر امدادي پیکج اعلان کړی. خبر پښتونخوا حکومت وای په ټوله صوبه کې بعد د 1 ملیون څخه زیات کورنۍ سره مرسته کوي او هر مستحق کورنۍ ته به 10,000 روپۍ ورکوي. دا پیسې به د روزي له 15مې وړاندې د ایزی پیسا له لارې کورنۍ ته لیږدول کیږي. په پاکستان کې له حکومتي اعلان سره سم سبا لومړی روزه ده. د پاکستان مرکزی حکومت د ټولو پېټرولي مصنوعاتو بیې کمی کړي. د پروري په 28مه د خبرې شوې اعلامیې تر مخه یو لیټر ډیزل بیا څه باندې 5 روپۍ، د پېټرولو هغه 50 پیسې او د خاورو تیلو بیا 3.5 روپۍ راکم کړل شوي. د حکومت لخوا د پېټرولي مصنوعاتو بیې راکمېدو اطلاق د مارچ لومړۍ نیټې څخه پیلېږي چې د میاشتې تر 15مې به نافذ وي. د ډیزلو یو لیټر نرخ دا وخت 258 روپۍ او 8.5 پیسې دی او د یو لیټر پېټرولو قیمت پنځه پنځوس روپۍ او درې شپېته پیسې شو. دغه راز د خاورو تیلو نرخ څه باندې یو سل اته شپېته روپۍ شو. او په ترکیه کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې جنګېدونکو کورد وسلوالو د ورځې وروسته له هغې اوربن اعلان کړی چې بندي مشر یې ویل چې ډله یې باید وسله کېږدي. د کارګرانو ګوند پی کې کې وسلوالې ډلې سره تړلې رسنۍ فرات خبري اجانس د مارچ په لومړۍ نیټه په یو خبره کړې اعلامیه کې ویل موږ د امن او جمهوري ټولنې لپاره د خپل مشر د غږ عملي کولو په خاطر له نن څخه اوربن اعلانوو. د دوی اشاره د خپلې ډلې مشر عبدالله اوجلان ته وه چې له 1999 کال راهیسې د ترکیې لخوا په بند کې دی. ډلې زیاته کړه زموږ هیڅ ځواکونه به وسلوال اقدام ونه کړي تر هغه چې برید ورباندې ونه شي. کورد وسلوالو د ترکیې په مشرقي برخه کې شاوخوا څلوېښت کاله د خپلواک دولت یا خپلواکۍ لپاره مبارزه کړې. د فبروري په 28 د کورد کارګرانو ګوند زنداني مشر عبدالله اوجلان پر خپل وسلواله ډله غږ وکړ چې خپلې وسلې کېږدي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هرکلی وکړ، ویل چې دا د ترهګرۍ څخه پاک ملت د جوړولو یو پیل دی. او د کرکټ د اتلو جام په سیالۍ کې د انګلستان د 109 رنزونو په ځواب کې دا مهال جنوبي افریقې په 3.3 رنونو کې 9 رنزونه جوړ کړي، یو لوبغاړی آوټ دی. او د کراچی په ملي لوبغالي کې روان دا میچ روان دی. او تاسو ته به وخت وخت دې په معلومات هم درکو لمشاله ډیو سره اوسې. خبرونه مو لمشال ریډیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com اهم اوریدل شي. د غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، تاجران او عام خلک وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازې بندېدو لکبله لډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
ماشینونه میرا وار کړی کابل ته رواني، موږ دا غوښ د لار خلاصي تکلیف خو زیاته چې نه دي کې ناسو جستا او نه دي روټي څه بندوبشتا او خرچې مرچې مرا ختمې دي.
د نوخار په کوړي مدرسه کې د 14 ورستي معلومات هم درکبو.
نه دا خو بس ټول ته اوس پته ہے، ټول جماعتو مذهبي جماعتو سیاسي ټولو ته پته ہے چې دا ټارګیټ کیږي. دوی دا پاره خو یو لای عمل پکار ده چې امن وي، نامن سره هر شی حل کیږي.
او د پاکستان مرکزی حکومت د ټولو پېټرولي مصنوعاتو بای راټیټ کړي، خو عام خلک وایي
دې باره کې هو عوامو ته هیڅ فائدہ نشته. هیڅ فائدہ ځکه نشته چې کله پېټرول ارزانيږي یا ډیزل ارزانې نو هغه سره نه کرایانه کمیږي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لمړی موضوع اوریدونکو، په داسې حال کې چې تورخم دروازه د 13 ورځو رهیسې تړلې پرته ده، د تورخم د سوداګرو اتحادیې په افغانستان او پاکستان غږ کړی چې خپل منځي لانجې د مذاکراتو له لارې هواري کړي او لاره پرانیزي. دوی وایي دواړو خواو ته په سلګونو ګاډي ایسار دي او ولس د ستونزو سره مخ دی. پاکستاني ځواکونو ویلي وو چې تورخم دروازه یې ځکه وتړه چې افغان طالبانو د فروری په 28 په سپری نقطه کې په لنجمن ځای کې پوستې جوړولې. بلخوا په افغانستان کې طالبانو حکومت چارواکي وایي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستاني لوري بیل خبرداري لاره تړلې. په دغه اړه تفصیل د فرهاد شینواري په دې راپور کې.
په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې جنرال سیکرټری واحد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په کار دی پاکستان او افغانستان ټولې کشالې د مذاکراتو له لارې سره هوارې کړي او دواړه خیز تجارت ته نه اغیزمنوي.
کار دا چې دواړه پلاو څومره چارواکي وي چې دا کوشش وکړي چې هر قسم دوی په خپل منځ کې تحفظاتي چې هغه سره ډایلاګ د مذاکراتو په ذریعہ باندې حل کړي او ټریډ تر یو د تجارت چې کوم دا یو سایت ته ترکیبي او طرفتي ترکیبي څنګه چې بدی کې 2-3 زره کورنۍ چې کوم کنه دا متاثر کېږي او ډیر زیات نقصان رسي.
د تورخم دروازې بندې دوه عمله د خیبر درې پلار د مالونو ډک پلسګونه گاډي ولاړ دي او د پاکستان او افغانستان ترمنز تجارت بند دی او دواړو خواو ته څوک سفر نشي کړای. د خیبر درې پلار خپل گاډي سره ولاړ یو افغان ډرایور سلام جان مشال ریډیو ته ویل چې سخت کړاو سره مخ دی او پکار ده چې د تورخم دروازه ورته خلاصه کړل شي.
ماشینونه میرا وار کړی کابل ته روان یو، موږ دا غواړو چې د لار خلاصي تکلیف خو زیاته چې نه دي کې ناستو جسته او نه دي روټۍ څه بندوبست ته او خرچې مرچې مو را ختمې دي ګاډي مو جانه کټیرو نه داسې پړسېده ډېره پړسېده بیټریانې شارټ دي دا مشکلات مقتدینو که د لار خلاصې نو ډېره مهرباني به وي دا سامانونه مراوړې د کور لپاره د روز لکه د روزمادي پر کابل ته لوګر ته
د پاکستان امنیتی ځواکونو د فبرورۍ په 28مه نیټه د تورخم دروازه تړلې او دوی په خپل د رسکی ویلي چې دا دروازه افغان لوري ته د طالب ځواکونو لخوا پلانجمن ځای کې په نو تاسیساتو کار نه ودرولو پاک سولمل کې تړلې ده خو افغان لوري ته طالب چارواکي وایي چې دوی پلانجمن ځای کې نه بلکې په خپلو حدودو کې نوي تعمیرات شروع کړي او پاکستان د تورخم دروازه بلا جوازه تړلې په تورخم کې و انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د فبرورۍ په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په تورخم کې د مذاکراتو د بل پړاو څه امکان نشته او دواړو خواوو حکومتونو ترمنځ بیا سره کومه رابطه نه ده شوې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په تیر وختونو کې هم د تورخم په صفري نقطه کې د تاسیساتو جوړولو په سر لانجې راپورته شوې د تورخم دروازه پکې په بیا بیا تړل شوې او بیرته خلاص کړل شوې فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
او سره یو بل موضوع ته د خبر پختونخوا په کوړی کې د جامع حقانیه مدرسې په جمعات کې د جمعې د مانځو وروسته د زمرګي بریټ په نتیجه کې د یادې مدرسې نائب محتمم او جمعۃ الاسلام سمیع الحق ډلی مشر حمید الحق په شمول شپږ تنه وژل شوي او زینور زخمیان شوي بلخو د خبر پختونخوا حکومت وایي د پیښې پلټنې پیل کړې په دې اړه نور تفصیل د نوخارا کوړی خټک څخه د وسیم سجاد په دې راپور کې
د فروری په 28مه نیټه د خبر پختونخوا د نوخار د اکوړي په حقانیه مدرسه کې په جمعات کې 14 وشوه د پولیسو په خبره د 14 چې پکې د جمعیت علماء اسلام سین مشر او د مدرسې نائب محتمم مولانا حمید الحق بغړه شپږ تنان وژل شوی او شاوخوا شل نور زخمیان شوی دي یو ځانمرګي بریدګر وکړه د اینی شاهدانو په خبره 14 د جمعې تر مانځه وروسته په داسې حال کې شوی چې منځګون کې خپل کورونو تستنیدل د دماکی اینی شاهد او یادی مدرسې زده کون کې سیف الله مشال لیډیو ته وویل
چو مو کته یو کس زخمی او نور په جمعات کې شهیدان شوی او یو څو زخمیانو بس چې مونږ ورلو بس امبولانس سره لې بس بیاغه کې واچو یو کس دلته حمید منشي د کور گیټ سره پروتو او یو هغه ته زخمی و را روانو منډه تر دی بس ریسک کې والرال ډیر ریسک کې والرال بس کسان کار ریسک ول خپل کسان جمعات ته قتل بس کسان بیره د سمول بس امبولانس کې بیا چول
د نوخار مولوی عبدالحق په کال 1900 وختم کې د پاکستان تر جوړېدو سره باندې یو میاشت وروسته د حقانی مدرسې بنسټ کې خودو تر نو وړي وروسته د غزوی مولانا سمیع الحق د مدرسې مشر شو سمیع الحق د جمعیت علماء اسلام مشر هم مو چې په کال 2013 کې په اسلام آباد کې وژل شو هدف شو مولانا حمید الحق حقانی د کال 2002 نه تر کال 2009 پورې د متحده مجلس عمل لخوا د پاکستان د قامی اسمبلی غړی هم پاتې شوی وو دارالعلوم حقانیه د پاکستان لوی مدرسو کې یو غنل کیږي چې په کې د افغانستان د واکمنو طالبانو یو شمیر چارواکو هم زده کړې کړي دي د مشال ریډیو سره د 14 په ځای کې د جماعت علماء اسلام فضل صوبائی سینیئر نائب امیر حافظ عبدالرافع ویل
او نه پویږي چې دا چا کړی دا او څنګه شوی دی ندی باندې مو خپل عمل جوړو ان شاء الله الله عمل مطابق باندې به بیا مخته صورتحال بیانو نو بس اوس خو یا تازه ترین شهادت شوه دا دومره زیات خو لګی یو خپل عمل به جوړو هغه مطابق په خبره کو نه دا هو بس ټول ته پته ټول جماعتو مذهبي جماعتو سیاسي ټولو ته پته چې دا ټارګیټ کیږي دې دا پاره خو یو لا عمل په کار ده چې امن وي امن سره هر شی حل کیږي
حقانی مدرسې ترپیخ وروستو د چارواکو څخه په بریټ کې د ککړو کسانو د معلومولو او سزا ورکول غوښتنه کړې ده د خیبر پختونخوا ویان بیرستر محمد سیف د پیخې ځای ته ورغلې او هلته د میډیا سره خبرې کړې هغه خپل خبرو کې ویل
جہاں تک اس واقعې کا تعلق ہے
د سو پورې چې دا واقعې تعلق د نن زمو د کابینه اجلاس وو کله چې دغه اطلاع ملاو شو نو په کابینه کې وزیر اعلی او ټولې کابینه د دغه افسوسناک واقعا مزمت وکړو. مونږ د شهیدانو او د زخمیانو لپاره دعا وکړه او وزیر اعلی د عزم اظهار وکړو چې چا هم دغه کاروایی کړې ده او دا مکار حرکت یې کړی دی هغه به په هیڅ صورت پرېښودلی نه شي. تفتیش او تحقیق شروع شوی دی.
تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی رسنیو ته پاستولی بیان کی د حمید الحق حقانی په وچنل د خفغان سرګندونه کړی دا. د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری او وزیر اعظم میا شهباز شریف چودنه غندلی دا او دای ترهګر بریت بللې دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، اکوڑی، نوخار.
دا مشال ریډیو دا.
اوس راځو دې ته چې د خبر پښتونخوا په ورځو کې ځای پولیسو د ورغزو حقونو غورځنګ مخکښ نجیب الرحمن نیول او د کوهاټ زندان ته لیږلې دي. د دې خلاف ځای خلکو په ډبوري، میشتي، غلجو، فیروزخیلو په شمول د کوهاټ پر اسلام مخې ته احتجاجونه کړي او د نجیب ورغزي د راخوشه کول غوښتنه کړي. بلخوا پولیسو وایي نجیب جی د 3MPO د قانون لاندې نیولې. تفصیل ممتاز بنګ شرکوي.
د اورګزو حکومت غورزنګ مخکخ نجیب الرحمن اورګزې د فبروري په 28مه د اورګزو پولیسو نیولې او د دریم ایم پی او قانون لاندې یوه میاشتې لپاره کوهاټ زندان ته لګلې ده. د پولیسو یادګام پرځت خلک را پاریدلی او د فبروري په 28مه د اورګزو بیلابل سیمو او د کوهاټ پریس کلب مخته احتجاجونه کړی دي. احتجاج کوونکو د پولیس یادګام غندلې او د احتجاجونو لړۍ ته دوام ورکولو دړک ورکړې ده. د سیمې یو مدني فعال عمر فاروق عمر پرون مشالې ویلی چې نجیب اورګزی د اورګزو هډکوارټر ته ضلع د مشرانو یوې جرګې کې ګډون لپاره ورغلی و چې له جرګې وروسته پولیسو نیولی دی.
مجبور پښتون کوم چې په خپل نوم نجیب الرحمن نومیږي تل د پښتون ولس او په خاص توګه د اورګزو غږ بدرګه کوي او چتوي. پرون دلته انګو هډکوارټر کې د اورګزو یو جرګه روانه وه. جرګې د بعد هغه ایس پی انویسټیګیشن وغوښتو او بیا د هغه دفتر سره گرفتار کړو او چې کله گرفتار شو نو غي هنګو څخه کوارته وړل جیل ته.
د نوموړي نیول کې دوه پس د فبروري په 28مه د ورغزو په ډبوري، فیروزخیل، مشتي میلا، غلجو او ځینې نورو سیمو کې ځایي اوسیدونکو احتجاجونه کړي او ویلي دي چې د نجیب اورګزي د رخلاصولو پورې به د احتجاجونو لړۍ دوام لري. ډبوري کې ترسره شوی احتجاج ته په خپل وینا کې د اورګزو حکومت غورځنګ ځای مشر محمد نواز اورګزی وویل نجیب اورګزی مدام د خپل سیمې د حکومت خبره کړي.
سوچ دي چې د خپل علاقې ترقی پر مختک خبره کوي بیا په هغه باندې مختلف ټاپې وخت په هغه مخکې هم لګېدلې دي اوس هم لګېږي بیا به هم لګېږي. نجیب د دې خاورې بچی دی هغه همیشه په دې خاورې ننګ کړی دی د دې عوام نمایندګي خپ نرې سره کړی دی چې چېته هم د مظلوم خبره راغلی دی چېته هم د محکوم خبره راغلی دی چېته هم د ظالم خلاف خبره راغلی دی. نجیب په اول سب کې ولاړ دی.
د پښتنو کمی جرګي غړی ملک شکیل خان اورګزی هم د ډبوري په احتجاج کې شریک شو او وی ویل چې حکومت دی باید د قبایلی ځوانانو غږ ووري او د سیمې د خلکو ستونزې دی هواري کړي. حکومت د دې پر ځای د دوی لارې نیسی کوم چې د زغملو وړ ګام نه دی.
بے ګناه بے خطا په دغه باندې ورسته سره امن خبره ما کوا او د خپل علاقې کوم مشکلات دي کوم حقوق دی دا ما غواړه
په اړه مو د اورګزو ضلع انتظامی چارو مشر یا ډیپټی کمشنر عرفان الدین سره د خبرې کولو هڅه وکړه خو دوی په اړه خپل دریز ورکولو نه ډډه وکړه. البته ډیپټی کمشنر له اړخه د فبروري په 26مه جاری شوی د نجیب اورګزی د نیولو ورنډ کې ویل شوی چې دوی ته د اورګزو پولیسو مشر لخوا ترلاسه شوی یو خط کې ویل شوی چې یا تند سیمې امنیت خرابولو او د خلکو راپارولو هڅه کوي. ځکه د ډیپټی کمشنر د دریم ایم پی او قانون د لارې د نیولو اجازه ورکړي. د دې وروسته ډیپټی کمشنر ته نجیب اورګزی یوې میاشتې لپاره د کوهاټ زندان ته ورلګلو امر کړي. د ځایي پولیسو مشر نذیر خان هم د فبروري په 28مه نیټه مشال ریډیو ته ټلیفون د لارې د یاد مدني فعال د نیولو پخلی کړی دی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اورئ.
اردن کو اوس رزو کوټه تا د بلوچستان په مرکز کوټه کې هغه کسانو په احتجاج لاس پورې کړي چا چې دوه کاله مخکې د استادې لپاره د تعلیم د محکمې ټیسټ پاس کړي وو. د مزارچیانو وینا وه چې په امتحان کې د بریالي کېدو باوجود ورته حکومت ملازمتونه نه ورکوي. دوی زیاتوي چې له دې قبله د 9000 څخه زیات کاندیدان د ستونزو سره مخ دي. د برسل کې دا چې بلوچستان کې سکولونه د استادانو د کمی سره مخ دي. نور تفصیل له سیمې د مشالې دوه خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې هغه په سلګونو کسانو په احتجاج لاس پوری کړی دی چا چې په کال 2022 کې د استادانو لپاره د سردار بهادر خان یونیورسيټي یا پونتون تر نظارت لاندې د تعلیم د محکمې ټیسټ پاس کړی وو. دوی د فروری په 28مه نیټه د بلوچستان اسمبلی و مخ ته یو احتجاجي مظاهره کړې ده او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې سم د لاس په محکمې تعلیم کې د استاد په توګه دوی ته د کار کولو امر وکړي. په دې اړه د کلاس اف لاسره تړاو لرونکي یو کاندید اتاوله راته وویل چې حکومت دوی خامخا و احتجاج کول ته اړ کړی دي.
موږ چې سپاس کړی دي پیسې لګول کیږي د هر کاندید سر دا ټیم 50,000 بي خرچه شوی دی. دا زموږ خوند راغلی دلته ناش دي په کور کې وزې خرچ کړی دي دا راغلی په درنکه شرکت کړی دي. نو موږ دغه چې مجبور کړی یو زموږ په علاقې وزلا کلاس اف لاکي سکولان باندې په یو کلاس کې او یا اتیال کا ناش وي لیکن یو ټیچر ته ناش وي وي وسره تم سم تعلیم نه حاصلېږي. موږ چې راوتلی موږ د تعلیم بهتری د پر راوتلو خپل حقوق واړو تر څو چې موږ مشت حقوق نیو وصول سیوی چا دوی موږ গ্রেফতার کړي چا دوی موږ فیدان کړي موږ ورسته
په دې ترڅ کې مکله د یادو امیدوارانو یا کاندیدانو د کمیټې د مشر محمد اکرم سره تماس ونیوي. نو هغه راتول چې د 9000 څخه زیات کاندیدان په کال 2022 کې د سردار بهادر خان پونتون تر نظارت لاندې ټیسټ پاس کړی وو. خود ته په خبره چې حکومت تر اوسه ودوی ته په محکمې تعلیم کې د استاد په توګه د کار کولو اجازه نه دور کړي.
موږ د ایجوکیټډ فیملی سره تعلق لرو. موږ دا نه غواړو چې پر وډو باندې مسلې حل شي. موږ ټیبل ټاک ته ځو. پر 24 دسمبر موږ درنه کړې ودلې په یو غنټه کې موږ درنه ختم کړې ده. د حکومت په زبان باندې چې په 15 دن کې اندر ستاسو آرډر جاری کړي لیکن دا هغه 15 دن سره دوه میاشتې وشپې کړي چې موږ مسله چې دا وسم په پینډینګ ده تر اوسه یو عمل درآمد پر غره نه شوی. نو به موږ مجبوري موږ دلته ناشت کني موږ صدا خو نه راکې چې موږ جوړ باندې کو دا عوام تکلیفو دا ګرځ موږ احساس لرو لیکن به موږ مجبوري دلته موږ ناشو. دا درنامه تر هغه ساته جاری چې موږ مطالبات
په دې اړه د بلوچستان د حکومت ویان شایدرین د فروری په 28مه نیټه په کوټه کې د یو خبري کانفرنس پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د احتجاج کوونکو د تعلیم په محکمه کې په کار د لګولو په خاطر کار روان کړی دی او ایله څرګنده کړې ده چې ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي. یادوي چې په کال 2022 کې د پخوانی اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د حکومت په وخت کې د محکمې تعلیم د 9000 استادانو د خالي ځایو د پوره کولو په خاطر ټیسټ او انټرویو یې سوي وي خو وروسته د ځینو ناکامو کاندیدانو لخوا تور پورې سوی وو چې د ټیسټ او انټرویو پر مهال په لویه کچه درغلي سوی ده او د دوی په خبره چې د استادانو د چوکۍ لپاره په لکور پورې رشوت اخیستل سوی دی چې له امله دا کیس ترای کوټ پورې رسېدلی او وروسته عدالت د بلوچستان و حکومت ته پر قابلیت د استادانو د برتۍ کولو امر وکړي. لاکن د دې احتجاج کوونکو په خبره چې د عدالت پر امر باندې تر ننه پورې عمل نه دی سوی خو د بلوچستان د حکومت لخوا په وار وار ویل سوي دي چې په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره به د استادانو د برتۍ پر مهال میرټ او قابلیت په پام کې نیول کیږي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
مشال رادیو ته وګورئ چې اوس راځو د تا چې د جنوبي وزیرستان برزلی انتظامی چارواکو مشال ډیو ته ویلي چې د زلی انتظامی دفترونه د ټانک زلینا لده سیمتا په منتقل کولو کار روان دي. د لدی سیمې اسسټنټ کمشنر انیس رحمان مشال ډیو ته ویل چې د زلی انتظامی هډکوارټر په لده سیمه کې به په تعمیر کیږي او ورزی تور باندې با تسلی لده امارت د انتظامی دفترونو منتقل کولو باندې کار روان دي. مشرانو د سیمو سیدونکو په لدا سیمه کې د هډ کوارټر قائمولو هرکلی کړی. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع انتظامی دفترینه د ټانګ ضلع نه لادې سیمې ته منتقل کول باندې چار شری شوې دو د جیمه په ورځ په لادا سیمه کې د هډ کوارټر افتتاحي تقریب کې د ضلع سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر او د سیمه نه مخشینای سینیټر مولانا صالح شاه په دغه براکشه مشال ریډیو ته وویل
وزیرستان شو ہیڈ کوارٹر وی اگے ہیڈ کوارٹر تو مسجد ہاور سی وزیر ترمان ز فیصلہ بدالا شولا پدوا کولن آباد وانا جنتا شو ڈسٹرکٹ لوئر وزیرستان اپر وزیرستان جنتا شو پگنا بعد چھ سمرا سیاسی پالٹے دی اپر وزیرستان شو دغه متفقہ فیصلہ وکړل چې چا د خپل زون د قوم د وطن د خور نه بلاتر سوچو چې دا د ڈی سی ہیڈ کوارٹر دا پلادا بندي و چې ہیڈ کوارٹر دلتا شي نو ظاهر خبرو د ہیڈ کوارٹر سره اریګیشن دا ایجوکیشن دا ہیلتھ دا ټول سیکٹر ور سره وابسته دي چې وابسته دي دو دلتا وي د خلک مومنٹ وي د خلک تاګر تاګ وزیرستان خود به خود ابود شي
د سویلی وزیرستان اپر ضلع لادے سیمے اسسٹنٹ کمشنر انیس الرحمان دے انتظامیہ دفترونا دے ٹانگ ضلع نا لادے سیمے تا منتقل کولے پا براکش مشال ریڈیو تا پدارنگ وجہ غیدا
کچھ اسٹاف تو چلے گئے ادھر لدا میں ڈی سی صاحب اے ڈی سی صاحب اور دوسرے اسٹاف جو ہیں تو ہم چلے جائیں گے ٹیمپرری فی الحال اسٹارٹ کر رہے ہیں
سام لال ادا سیمے تلیے دو نورا عملہ او ز ڈی سی او اے ڈی سی پارزی طور زر لادا تا وہ ادریمی او پلادا کشے دے ضلع ہیڈ کوارٹر تعمیر کولے دے پورا فنڈ منظر شوائی دائی پلادا کشے وہ دے ضلع ہیڈ کوارٹر جوڑی جی اور دا وقت دے تحصیل لادا عمارت وہ دے ضلع انتظامیہ دفترونا مرکز وی
فی الحال جو ہے تحصیل کمپلیکس لدا جو ہے دیٹ وڈ بی دی سینٹر اف آور ایڈمنسٹریشن
دی جیمے پر اورز پلادا سیمک شے دی ہیڈ کوارٹر افتتاحی تقریب پر موقع دے سیمے نا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان مشال ریڈیو تا وویل
28 فروری 2025 دے میجر مسجد پورا یو ٹیر اہم رز دو یو دا سے فاؤنڈیشن سٹون میجر جدی لگی ائی دے دغی علاقے دے ترقی پورا نن اللہ تعالی دے میجر چرے دا او ور ودلے دس نو چ بازا میجر تا ڈپٹی کمشنر
پلادا سیماکشے دے ضلع ہیڈ کوارٹر جوڑے دلے گاٹا اور دی سیمے اسے دن کی دی انتظامیہ دفترون لادا سیمے تا دیرو تک پا وقت سمرا خواشول دی پداغا براکشے دے ماکین سیمے تاجرون اتحادی مشر ریاض مسید ویائی
فائدہ ہے زیادہ تر تاور شاہین چھ دے ڈپٹی کمشنر سرا یا دے اسسٹنٹ کمشنر سرا اور ٹانک پولی خان تو چھ ورتللی یہ می جو درے درے خرچہ دی وے میٹنگ 30,000-40,000 روپے دے کرے ول خرچہ رتللا لہذا چھ لادا تاروشی دیا تا ولادا تا چمیر دے ماکین اور بدلی جی می جو اند جان دے 500 روپے خرچہ وی پٹول وزیرستان بندا گاٹا وسرانگا شی دے دغه نو انشاءاللہ ماکین تا ہم فائدہ وی پیار تو فائدہ وی سرا روغا تو وی می 10 سیر نور اوال کڑی دی چھ کا کیم دا ٹرانزٹ روڈ دا ہند پوسا طرف دے افغانستان ولا دا ٹول وزیرستان دے پورا دے ابو دے
دی سویلی وزیرستان پر ضلع مشہروں نے دے انتظامیہ چارواکیوں نہ دے ہیڈ کوارٹر دے پورا دے نوی عمارتوں جڑا والے بنے دے زر چار شریکا والے غوشتنہ ہم وکڑا اشتیاق مسجد مشال ریڈیو لادا سویلی وزیرستان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا غوگستی او وقت شبے شپگنی بجی دے گڑے مہم خبرونا تاستا اولان دیکھو
Thank you.
د مهم خبرونو سرټ کې د تورخمه سوداګرو پر پاکستان افغانستان غکړه چې دوړخیزه تجارت ل سیاسي او امنیتي اختلافاتو لري وساتي. په تورخم کې د سوداګرو د اتحادیې مشر واحد چنوري د پروري په 28مه مشالې دوته ویلي چې د تورخم دروازې ترل عملات تجارت ډیر اغیزمن شوي. دا پر اساس حال کې دا چې پاکستانی ځواکونه ویلي وو چې تورخم دروازه یې ځکه وتړله چې افغان طالبانو د پروري په 28مه په سپری نقطه کې په لنجمنځ کې پوسټې جوړولې. ملک په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکي وایي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري یې بېل خبرداري لار تړلې. د اورګزو سیدونکو د اورګزو حقوقو غورزنګ فعال نجیب الرحمن اورګزی د گرفتاری خلاف احتجاجونه کړي. د پولیسو لخوا د نجیب الرحمن د گرفتاری خلاف د اورګزو سیدونکو د پروري پر 28مه د ضلع په بیلابیلو سیمو کې او د کوارټ پر سلب مخې ته مظاهره وکړي. بلخوا د پروري په 28مه د اورګزو ډیپټی کمشنر له دفتر د نجیب اورګزی د نیولو ورن کې ویل شوی چې د ضلع د پولیسو مشر ته په یو خط کې ویلي چې نجیب الرحمن باندې تور دی چې په سیمه کې د امنیت خرابولو او د خلکو د راپارولو کوشش کوي. وزیر اعظم شهباز شریف د رمضان پیکیج اعلان کړی چې تر مخه به یې په ټول پاکستان کې له 40 لک کورنۍ سره مالی مرسته کیږي. په اسلام آباد کې د روزي پیکیج پرانستې په موخه وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په لومړۍ نیټه دغه اعلان وکړ. او د کرکټ د اتلانو جام په سیالۍ کې د انګلستان د 109 رنزونو په ځواب کې د مهال جنوبي افریقې په 12 اورونو کې 15 رنزونه جوړ کړي او دو لوبغالی او تین دا میچ په کراچۍ لوبغالی کې روان دي. اذنکو خبرونه لنډیز مو واورید په نیمای کې هم یو شمیر موضوعات لرو او تر هڅه مخ کې راځو. د اروپا مشران د ورځې وروسته تر دې د اوکران په اړه په یو سرمشریزه کې راغونډیږي چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د واشنگټن سفر په نیمه کې پرې خود او امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ یې په دې تورن کړ چې سوله نه کوي جګړه غواړي. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی ده چې سبا یک شنبه د لندن په سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا پلسکونو مشران برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکران په اړه خبرې کیږي او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم ګډون پکې کوي. ولادیمیر زیلنسکی په دې غونډه کې وروسته تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکران لستر تمویلونکو متحده ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پروس د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د اوکران د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زیلنسکی خبرې پرې شوې او ټرمپ خپل رسنیو کې ولیکل چې د اوکران ولسمشر امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکران مشر باید د سپین ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. خو د اوکران ولسمشر پر اکسپانه لیکلي دي: مننه امریکا، مننه ستاسو ملاتړه، مننه له دې سفره، مننه له کانګرس او د امریکا له خلکو. اوکران یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د زیلنسکی د دې خبرې په تایید د اروپایي کمیسیون او شورا رئیسانو په یو ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دوی بل زیلنسکی سره په اوکران کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو مشانو په جلا جلا ډول هم د اوکران د ملاتړ ژغ اوچت کړی دی. د جرمني سر اعظم اولاف شولتس وویل چې هیڅوک د اوکران تر خلکو ډیر د سولې تشې نه لري او اوکران کولای شي چې پر جرمني او اروپا تکیه وکړي. د فرانسې ولسمشر هم د اوکران د دریځ ننګه کړې. ایمانویل ماکرون د پرتګال د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې روسیې تیرې کړې او درې کاله مخکې دوی په حق وو چې د اوکران مرسته وکړي او پر روسیې بندیزونه ولګوي او د هڅو ته ادامه ورکړي. د اسپانیا، سویډن، هالند، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو مشانو هم په خپلو پیغامونو کې د اوکران د خلکو او ولسمشر ملاتړ کړی دی او ویلې دي چې د دوی ترڅنګ به وي. د ایتالیا سټری اعظم جورجیا ملونی بیا اندېښنه ښکاره کړه او څرګنده کړه چې هر اختلاف غرب کمزوري کوي. اخلي ملونی وړاندیز وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او متحدینو ترمنځ وی بیړنې سرمشیزه ته اړتیا شته. د اوکران ولسمشر وای چې هغه باور لري چې له سپین ماڼۍ سره اړیکې بیرته عادي کېدای شي. ولودیمیر زیلنسکی فاکس نیوز ته وویل چې د ترامپ ته درناوی لري او ډاډه دی چې اړیکې سمېدای شي ځکه چې اوکران نه غواړي خپل ملګري له لاسه ورکړي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته وګستئ او تاسیل دمی مخکې د اوکرين په اړه راپور واوریدو او اوس راځو ته چې پاکستان مرکزی حکومت د ټولو پېټرولیم مصنوعاتو بای راټیټ کړي چې پکې ډیزل څخه باندې 5 روپۍ پېټرول 50 پیسې د خاورو تریل 3.5 روپۍ لیټر رقم کړي دي. خو ولسوای د پېټرول نرخونه چې سیوا شي نو هر شی ورسره ګران شي، خو بیا چې کله دغه د پېټرول مصنوعاتو بای رقم شي نو د هڅ یو سیز نرخ نه رقمیږي او نه د کرایانې رقمیږي چې لوجي دوی ته یا عامولسته هڅ کټنه رسی. بیګا د شپې نه وخته حکومت په دیړه نوې نخنامه او اعلامیه جاری کړي. نور تفصیل په خبرو د شبیر مجان په دې راپور کې.
د حکومت لخوا د پېټرول مصنوعاتو بای رقم شوې دي او دغه نرخونه به د مارچ رومبه نیټه نه تر 15 مارچ پورې وي. خو ولس وایي کله هم چې د پېټرول یا ډیزل او ګیس نرخونه سیوا شي نو هر یو سیز ورسره ګران شي او کرایانه هم. خو ولې چې نرخونه راټیټ شي نو بیا د هیڅ یو توکي نرخ نه راکمیږي او نه کرایانه. دا چار صدې محمد ولی وایي چې د پېټرول یا ډیزل نرخونه کمیدو ولس ته په ښکارا هیڅ ګټه نشته دي، باید حکومت په دې اړه ګامونه پورته کړي.
دې باره کې هو عوام ته فائدہ ذکر نشتہ چکلا پیٹرول ارزانی گی یا ڈیزل ارزانی نو آگے سارا نہ کرایا نہ کمی گی نہ ور سر دکانداران چاہا کم بہر یوسیز کے آگا اضافہ کڑی ہوئی پریٹنوں کے اور سر کمی گی. لہٰذا حکومت لدا پکا دی چکما فیصل اکڑی شی نو دا آگے مطابق چاہا پدے دکانداران باندھے پدے ڈرائیوران باندھے دا امن لیشی نو الب عوام آگا ریلیف دن آگا اگی دلوشی.
الهام الدین چې د ودانو د توکو یا سٹاک روزګار کوي وای چې د نرخونو کمیدو ورسته هم د ګډو کرایانی او نور توکو نرخونه نه دراټټ شوی.
ډیر لری نه زو نن سار د پندې نه لګرالم زړه خبرې بنه کو شپک سوا کرے مخ کیم وا سمدا د شپې ک خبرنامو یا په نیوز چینل راشي چې سبب دا پټرول ډیزل لا ګرانیږي نو دې لنګوجونو والا ک دکانداران دي مخ کې نه خپل فیصله کړي چې بس سبب کوي زیاتې دغه نیوز د کمیدو په ما خامم په نیوز کې دا غشي نو سبب یا دوی له پکار دي چې کارو کې عوام متاسن اسه بنفټ ور کې سکمی پکرا ولي پټرول یا ډیزل ګران شوی نه چې دوی راشن یا رجی دا غټو گاډو کې راځي او کراچي نه راځي او لاور نه راځي او فیصل آباد نه راځي چې څنګه تاسو ګرانی راولې نو پکار دا چې تاسو مغه سي واپس ارزانی مراولې.
دا چې دغه خلکو د وینا سره سم پاکستان کې زیاتره وخت همدا شي کیږي چې تیل نرخونه سیوا شي تو کې هم ګران شي ولې چې کله د تیل نرخونه رقم شي نو بیا نرخونه ډیر کم یا نه رقمیږي. نو په دې وبلا اقتصادي پوهان سوایي نو باچا خان پوهنتون کې د اقتصادیاتو څانګې ډاکټر سهیل احمد وایي چې د نورو اسبابو په شمول په حکومتي کچا انتظامی کمزوري هم ده.
دلته کې د ګورنمنټ چې کم منیجمنت پریکټیسز دي دا هغه کې کمزوري ده چې منیجمنت پریکټیس سترونګ د ګورنمنټ نو اټومیټیک دی کې متن چې کم دي نو هغه کمیږي. ګورنمنټ ته پکای چې خپل منیجمنت پریکټیسز چې کم دي نو بده باندې لښانت کې چې لښانت کې وګوري موږ سره دا دونا بیوروکریټک انفراستراکچر موجود دی.
دا فروری په 20 مهم اسلام آباد کې یو اعلی پیغونډه کې د منسوبندې او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال اړوند ادارو او چارواکو ته هدایت کړي چې نرخونه او په خصوصي توګه د خوراکي توکو مستحکم او قابو ساتي. هغې لپاره کوټل ګامونه پورته کړي. دا سرکاري اعلامیه تر مخه د ډیزل نرخ سباندې 5 روپۍ رقم کړی شوی دی او نوې د ډیزل یو لیټر نرخ اوس 255 روپۍ او 85 پیسې دی. د پېټرول نرخ 50 پیسې رقم شوی دی او نوې نرخ د یو لیټر 255 روپۍ او 35 پیسې شو. د خور تیل 3.5 روپۍ کم شوی دی او دا وخت د یو لیټر د خور تیل نرخ سباندې 185 روپۍ شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو تھا وگستے اس رزو دیتا جد پاکستان مرکزی حکومت پا وفاقی کابینہ کی دا خیبر پختونخوا دا پخوانی اعلی وزیر دا پاکستان ترقی انصاف پخوانی صوبائی مشر پرویز خٹک په شمول څلیرش کسان نور په داسې حال کې شامل کړي چې د شننکو په وینا ملکی خزانه د دې جوګه نه ده چې د خپل سیاسي مقصدونو لپاره دوی داسې کوي او هیڅ کارکردګي یا دولس خېګړه د دوی مقصد نه وي. نور تفصیل په خبره د شبیر مجان په دې راپور کې.
د شننکو په وینا د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د بچت او کم خرج داوو باوجود مرکزی کابینه کې شوخه سلیریش نور کسان شامل کړي چې د مرکزی کابینه شمیرې تر درې سلوي خر سوالې دي. نو شامل شوی کسانو کې دولس مرکزی وزیران، نه وزیر مملکت او درې مشران هم شامل دي. شننکو وایي چې پاکستان کې سیاسي حکومتونو سربېره داسې قوتونه هم شته چې د هغوی په خوخه هم کابینه کې خلک غشتل کیږي او نه چې د اولس مفاد ته وکتی شي. په خبر کې خبريال او شننکو محمود جان
غټه مسله دا ده چې کله هم د پاکستان د خلکو ضرورت دومره ډېر زیات پام نه دی کړی شوی او دا زیاتوالی د هر چا په وخت کې پوه چې دا ده چې په پاکستان کې کله هم په کابینه کې خلک ساتل دا یوازې د سیاسي حکومت د لاس کار نه وي. دلته په پاکستان کې نور هم داسې خلک دي، نور هم داسې قوتونه شته دي چې د هغوی خلک په دې کې ساتل کېږي او د هغوی خلک د دلته د راوستو بل بل مقصد دی. د وینا مقصد دا دی چې کابینه کې چې کله خلک اغستې کېږي دې کې د کارکړدګۍ نه زیات نور مامیدې هم دی. وخت کې خو حکومت هم د مسلم لیگ او د اسټابلیشمنت شریک دی نو د اړیک خلک پکې دي دواړو.
اسلام آباد ریډیو پاکستان کې کارکونکو او خبريال عبدالهادي مایار وای چې د هیواد کې په تاریخي توګه حکومتونه خپل سیاسي ګټې او مقصدونه پوره کول لپاره کابینه کې ردو بدل یا زیاتوالی کوي نه چې کارکړدګۍ خکول لپاره. د دوی په وینا د پاکستان آئین تر مخه د پارلیمنت د غړو د ټول شمیر 1% نه سیوا کابینه نشي زیاتولی.
په تیر وخت کې موږ لیدلی دي چرته هم په کابینه کې رد بدل راغلی دی او د وزیرانو تعداد سیوا کړی شوی دی. نو دا د هغې د کارکردګۍ د بهترولو دپاره نه بلکې د سیاسي غرضونو د حصول دپاره شوی ده. اوس چې دا 15 وزیران په کابینه کې سیوا کړي شو نو د دې به په خزانه باندې حتما اثر غورځيږي. په دې کې که موږ یو خاص پیټرن ته وګورو نو زیاتره وزیران د مسلم لیگ نون نه اغستې شوي دي، څه د ایم کیو ایم او بلوچستان عوامي پارټۍ نه هم اغستې شوی دی. پیپلز پارٹی بیخی سائیڈ لائن کړی شوی دا. دی مقصد بیا دا دی چې مسلم لیگ نون غواړي چې خپل طرفداری او خپل د پارٹی خلک زیات نه زیاته خوشاله کی.
دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مخکخ پرویز خټک هم دا وزیر اعلی شهباز شریف په کابینه کې شامل کړی شوی دی. د نوړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د کابینه د غړو شمیر 80 څخه سیوا وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو د غوښته اوس راځو د ته چې د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې د پېښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د عمران خان په نامه نوموي. د دې په وینا دا کار د کرکټ لوبې ته د کړي خدمت په بدل کې کوي. خو د خبر پښتونخوا بیلابیلو سیاسي مشرانو د غندنه کړې. د دوی په وینا حکومت باید د عمران خان په نامه بل میدان جوړ کړي. بل پلو د ارباب نیاز کورنۍ وایي دوی د حکومت په دې ګام ډیر خپه دي. تفصیل د مشال ریډیو خبرجال غلام غوس راکوي.
د پیښور سره تعلق لرونکو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو او پخوانیو وفاقي وزیرانو د پیښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم نوم د عمران خان په نوم د بدلولو غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بحالولو غوښتنه کړې ده. د فروری په 16مه په پیښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او جماعت اسلامي سیاستوالو او پخوانیو وفاقي او صوبایي وزیرانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بیا بحالولو غوښتنه وکړه. د خبري کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند سیاستوال او پخوانی وفاقي وزیر ارباب عالمگیر مشال ریډیو ته وویل،
38 سال پہلے مخکی یو نامه خلې شوې ده. زنه په کوم چې د دې په دور سره وسوش ما ته خو نشته پد دي. د خپل ګورنرز امپروف کی دي، د خپل لا ان اورډر امپروف کی دي، د خپل زمونږ د صوبې چې کوم حق دی عادي روړي ګور دلته چې ته مې چې ویره بدانو عمر کې ول ول مونږ سره پاکستان نه باندې پکاردا چې دلته مې چونه شروع شي.
د عوامي نېشنل ون سیاستوال او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان تاریخ انصاف د عمران خان په نوم د کرکټ سټیډیم واړی، نو په کار ده د دې مقصد لپاره یو نوې سټیډیم جوړ کړی.
زه ته چې دا تاسو غلط کوي لګیای دا خپل شه تاسو تاسو واپس والے دا سټیډیم دې دا هغه جوړ کړی او هغه ته خدای پاکو مخې نشته دا کال هغه دلته مې پاتې شو دوه کالو کې هغه دا نه لوي کړ تاسو دولس کالو شو تاسو خپل ځان له سټیډیم نشي جوړولې هر شي چې دا چا نوم دې زور هغه مو بدلوي خپل نوم نه شي جوړ کړ خپل نوم کې دې په دا باندې ښه دا مې شوبې ته هم پیدا ای
پخوانی گورنر او د جمعیت علماء اسلام فی سیاستوال علماء علی مشال ریډیو ته وویل چې دا خ روایت نه دی چې د یو سیاستوال لنوم په زی د بل سیاستوال نوم په سټیډیم کې خودل شي.
زکه مونږ د وزیرادا صاحب دا اپیل وکړم اپیل شهر دا روایت ماتول نه دی پکار او د نوم بدلولو سره سفرک نه پیوزي خدا نوم دی په خپل زی.
په خبری کانفرنس کې د ارباب نیاز د کورنۍ خپل خپلوان هم ګډون وکړو او د هغه زوی ارباب اجاز مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د کورنۍ خلک په پاکستان تحریک انصاف کې هم په مهمو چوکو دي او هغه هم د حکومت په دې ګام خفه دي.
ارباب نیاز احمد دا سټیډیم ډیر په نوجو کړی چې زماده په دې باندې تخته ولګي هغه چې کله وفات شو نو بیا د خلکو د هغه چې کم خدماتو دا غي کړل د پاره خلکو چې دې سمبلی راغونډه شو او ریزولوشن یې پاس کړو او دا چې نوې قاعده کې تا چې تاسو را د ارباب نیاز محمد یو نسې سټینګ ایم ان ای د ارباب شهري د ارباب نیاز محمد زوی ارباب شهزاد عمران خان سره ایڈوایزر او ته را پاسې او د اغي بیزتی کې تاسو را دا احساس نشته چې سبا زموږ د سره سترګې ملويږي.
حکومتي چارواکو د بیلابیلو سیاسي مشرانو د دې نیوکو په جواب کې سندې ویلي خو د فروری په 28مه چې صوبایي حکومت د کابینې په ونډه کې د پېښور د شاهي باغ د کرکټ سټیډیم لپاره د عمران خان کرکټ سټیډیم د نوم منځوري ورکړی و نو د هغې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي کابینې غړو د ریس خپل کړی و چې د عمران خان لخوا د کرکټ په لوبه کې د پاکستان د نوم روښانه کولو په وجه دوی دا ګام پورته کړی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو دغه سیله د مخکې تاسو د غلام غوس راپور واوریدو او سره زده تا چې د خبر پښتونخوا په دارالامانونو کې په ډیجیټل بڼه د معلوماتو د ساتلو پروګرام ډیټا منیجمنت سیستم پرانستو شو. د فروری په 28مه د پېښور په یوازای هوټل کې یو دستور را جوړ کړل شوی و چې په کې د خبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر یا د خیر خېګړې د چارو محکمې سلاکار قاسم علي شاه د مشر ملما پتوګه ګډون وکړ. نو موړی ویل چې د ډیټا منیجمنت سیستم لالارې بعد خبر پښتونخوا د مختلفو ضلعو په دارالامانونو کې مېشتو خزو ته د ورپی غستونزو حل کولو کې اسانتیا وشي. د هغوی لپاره به په ښه توګه په قانون سازۍ کې مرسته وشي. هغوی ته د اړوندو ادارو لخوا ورکول کېدونکو سهولتونو څارنه مانیټر کېدای شي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال د مشال ریډیو خبریال اسما ګل کوي.
په دغه دستوره کې د خیبر پښتونخوا د ځانګړي تعلیم، سوشل ویلفیر او د ښځو با اختیار کولو لپاره کارکونکو ادارې ډیپټي ډایریکټر سیدا ندرت مشال ریډیو ته ویل هغه ښځې چې د تاوتریخوالي ښکار شوي وي هغه ته د سر پناه برابرولو ترڅنګ د ژوند نور اړین سهولتونه ورکول کیږي.
100 خواتین کو هم جگہ کر دے سکتے
تر سلو پوری زنانه زمون سره ضرورتمندي په یو دارالامان کې ځای کې دي شي او دلته داخله ورته د عدالت په حکم میلاویږي. په صوبه کې د موجود دار امانونو موږ میاشتنی ریپورت اخلو خو دغه ریپورت لتر ټول معلومات زیاتره د ټلیفون د لارې راټولو خو اوس به د نوې ډیټا منیجمنت سیستم د لارې د پوره تفصیل سره په یو کلیک د هر یوې زنانه په حقلا معلومات ترلاسه کیږي
کې اوس په هم کار سکیږي.
د دستوري پر مهال د پېښور ضلع د عشر او زکات کمیټه چیئرمین ملک جهانزیب مشال ریډیو ته وویل چې په اوسنی دور کې باید دغه خزې له نوې ټکنالوژۍ سره بلدی شي، ځکه دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې هم د هغوی مرسته وکړي.
زنانو د پاره دی له دا یو شعور دا ورکړي چې تر اوسه پورې خلکو لکه سلای ماشین کور کې زنانه به یعنی یو عام هغه روټین روانو جوړ کلچر روانو. اوس په دې وخت کې د کمپیوټر دور دی او تعلیم خلکو کړی دی، خو موږ دا غواړو چې دی خپل بال بچ له معاشي حالات چې کم دي ټیک کی خپل بچی کور ساتلی شي، سبا د هغې باندې هر وخت په زنانه باندې راتلی شي چې هغه سره خپل هنر په خپل لاس کې او په یوه اسانه طریقه باندې هغه تعلیم حاصل کړی وي او بیا د هغه کمپیوټر استعمال یا ډیجیټل دور روان دی چې دی کې دی داخل شي.
د دستوري مشر میلما د خیبر پختونخوا حکومت د سوشل ویلفیئر یا فلاحي څانګې سلاحکار سید قاسم علی شاه بیا مشال ریډیو ته وویل
چې کوم یو موږ ته ډیټا راځي هغه ځای کیږي، ایم ای سیستم راغلی دی، دینه پس ټول ډیټا به موږ کمپایل کوو، دینه موږ اندازه کیږي چې چرته مشکلات زیات دي، چرته تکلیفات زیات دي، هغه چرته سره موږ ته قانون سازي ضرورت شته او چرته چې دی لا سب پلاننګ ضرورت دي. نو هر سب ان شاء الله کیږي چې دیو سلای کړای ز د کولی شي کنه جی، نو دیو ارتفیشل انټیلیجنس او ای کامرس او ز کولی شي.
بلخوا د سوشل ویلفیئر محکمې پخوانی اډیشنل سیکرټر محمد فاروق بیا وای د تاو تریخوالی خکار خزو ته د اسانتیاو برابرول د دې سیستم اصل هدف ته. نو موړي زیات تکړه چې د نورو ادارو په مرسته د ډیټا منیجمنت سیستم متعارف کړي چې مقصد یې د خیبر پختونخوا د تاو تریخوالی خکار خزو د ژوند خکول او هغه ته اسانتیاوې
ډیټا چې کوم دې ډیټا امپورټنت ده کنه، نو دا غي چې کوم در علمان سره ریلیټډ کوم خزي دي چاغیا ته کې اوسېږي، دا غي د پاره فیسیلیټیز دي، دا غي د پاره چې کوم دا خیال دي، دا غي کیس منیجمنت دي، دا غي ټول ډیټا به چکن دي اویلیبل وي او وخت طریقې سره پالیسی میکینګ وکي.
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو په خبره ډیټا منیجمنت سیستم د لارې باد دغه صوبه کې د څه قسمه تشدد ښکار خزو یتیمانو جنکو او کندو شمیره مخې تراتلو کې لاسوشي او د غرنګ با راتلونکو لپاره د دوی با اختیار کولو لپاره منصوبہ بندی کولی شي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلی شئ.
اوس هم راځو ته چې په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو ګڼ شمیر ځوانان د بیلابیلو مذهبونو پر عبادت ځایونو ګرځېدلي. دوی وایي هدف یې د خپل منځي اختلافاتو کمول او هغو پښتنو ته ځواب لټول وو چې د عامو خلکو په ذهنونو کې وي. دوی په دې لړ کې د آل سینټس چرچ، مسجد مابت خان، ګورونات مندر، ګورګټلۍ، هیریټیج، قصه خوانی بازار او سیټی هاوس دوره وکړه. د مشال ریډیو خبریاله خالد نیاز له دوی سره غږیدلې او دا راپور یې برابر کړی.
د دوري راجوړون کې شهاب الدین وای تیرې سمودی راسي په خبر کې انتها پسندي زیاته شوې ده. دلته د نا امنه پیخي سیوا شوې دي، ځکه دوی غختل ځوانان رايوځي کړي چې د امن د پاره غږ پورته کړي. دیوای ځوان کول د خپل تاریخي زینو نه خبره دی
چې د عبادت زینو ته ورشي، دا ځوانان اغوی سره خبر او کی د دوی په ذهن کې کم سوالونه وي، جواب سره مونږ ته انډرستانډینګ یو فهم ملاويږي. نو دا فهم کومه د ځوانانو ته ورکو، نو دا ځوانان نن سبا د کانټینټ کریئیشن دور دی، د یو پیغام صرف یو کس ته نه پاتې کیږي. زموږ چې کوم سوشل میډیا اکاونټس دي دا زرگا او خلکو ته دا پیغام رسی، نو زمونږ دا ذمہ داری جوړیږي چې د پیښور اوسیدونکو د پیښور چې کوم د خلا د امن یو چغه دا هغه نور خلکو ته ورسو، د پیښور حواله سره چې کوم یو منفی تاثیر جوړ شوی دی هغه ختم کو.
دوره کې شرکت کوونکي جمعما په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اووی نن دی لپاره یو یادګار او رسوا چې ډیر ښه ماحول کې وخت تیر کړو. دا وای دا کیسه مغونډي مذهبي یو والیتا و د ور کولو کې مهم کردار ادا کولې شي.
پېښور کې ګلیو میں گھومنا، دوسرے مذہب والوں کے ساتھ
موږ د پیښور لارو کوڅو کې د نورو مذهبونو منونکو ځوانانو سره وګرځېدو. دا احساس یې راکو چې موږ د دوی نه او دوی زموږ نه بیل نه دي. ډېر پرم نه ماحولو. دا یو روحاني سفر و. ځوانانو لپاره داسې دورې پکار دي ځکه چې زموږ مستقبل زموږ ځوان کول دی او د دوی زړونو کې د یو بل لپاره نفرت ختمول او مینه پیدا کول اړین دي.
د قانون زده کوونکي زوبیا هم د دې دورې برخه وه. زوبیا وای دی دورې سره نه صرف د دوی تاریخي پوهه کې اضافه وشوه بلکې دوی د مختلفو مذهبونو حوالی سره هم معلومات ترلاسه کړل. نوموړي زیاته کړې ده امن د پاره اړین ده چې ټول انسانانو سره د برابرۍ سلوک او د دوی حقوقو خیال ساتل شي.
یو ریلیجن هم موږ ته نفرت نه خي، موږ ته وایلنس نه خي، موږ ته هر یو مذهب او مینا خي، امن خي راته. نو دا چې کوم دی موږ انسانان یو چې موږ دا ځان نم خبرې جوړې کړې دي او هغه موږ مخکې پروموټ کوو، نو دا ډېر زیات مس کنسپشنز دي. اینڈ آئی بلیو چې داسې ایکټیویټیز چې سونه ډېرې نه ډېرې ارینج کیږي نو هغه مره به زموږ خلکو ته به دا اویرنس دي او زموږ خلک به په دې خبره باندې پوهېږي چې بای دی اینڈ آف دا ڈے موږ ټول انسانان یو، نو میټر چې چا کم یو ریلیجن هم دی خو ټول چې کم دی نو انسانان دي.
د دوری ګډونوالو دا اقدام ستایلی دی او ویلی دی دی سره نه صرف امن او مذهبي یووالی ته وده ورکړې کېدلې شي بلکې د پیښوري او مثبت اړخ هم نړۍ ته ښودلې کېدلې شي چې د دې ښار تاریخ او کلتور ځانګړتیا لري او د دې ځای خلک امن خوښ دي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
بشار لډیو ته غوږ سه وسره زو دیته چې د خوست د ګربوزو ولسوالۍ فعال ځوانانو لخوا د زیوسی دونکو پنګوالو او سوداګرو په مالی مرسته یادې سیمې ته پر غزیدلې سړک د خراغلاس د یوې لوی دروازې د جوړولو کار پیل شوه. ځوانانو ویل دا دروازه به له یوې خوا د سیمې په طرف غزیدل سړک تا خلا ورکړی او بل لور تبا نبلده کسان ته هم معلومیږي چې هغوی د ګربوزو په سیمه کې دي. که څه هم په افغانستان کې ډیری لوی ښارونو او ولایتونو ته په داخلي دونکو سیمو کې لوی دروازې جوړ شوي خو ولسوالیو ته د داسو دروازو د جوړولو کار د خوست ځوانو فعالانو لخوا پیل شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ فعال ځوانانو د شمال پلته څیرمه یا د سیمې ته پر غزیدلې سړک د خراغلاس د ویلوی دروازې د جوړولو کار پیل کړ. ګربز د خوست له سرحدي ولسوالۍ ده چې د دې ولسوالۍ اړوند د غلام خان بندر پر لاره له پاکستان بیا د منځنۍ آسیا تر ځینې هیوادونو د ترانزیټي توکو یوه برخه وړل او راوړل کیږي. د برنامه یو منتظم مکید پښتین مشال راډیو ته ویل
دا هدا لمړی نو وخت ان شاء الله د ګربزر سره د پوره تر اخره پر ان شاء الله خپل ګربزر سره ته بل خصوص ټول له هوا ته کوشش کو چې خپل ور کو مسافر ورونه بتا کې مسره ډیر همکاري کړی دو تقریبا مګر زات انزلس لکه افغانۍ او اید سي او په دوینې میاشت کې به ان شاء الله کار پاتې ورسېږي.
د ګربز ځوانان زیاتوي دا دروازه د ځوانانو لخوا د نورو نوښتونو یو پیل کېدای شي. د یاد سیم یو بل فعال صدیق الله ته ویل
دا یو نمایش نه دی باید دا یاد کم چې دا یاد دروازه چې دا د یووالي مینې اتفاق او پرمختګ سمبول دی. نه یوازې دا چې یوازې و دروازه ده بلکې دا د ډیرو نور نوښتونو لامل هم کېدلای شي. چیرته وطن کې نخواله دي چیرته ستونزې دي ګام په ګام به هغه ته هم ځانونه رسول.
د ګربز فعال ځوانانو ویل د دې دروازې له جوړولو یې مخه ده چې وخی ځوانان په هر حالت کې همت نه بایلي. یو بل فعال ځوان اظهار الله اظهار وایي
قسم په هیواد کې ډول حالات تیریږي موږ ځوانان باید د هیواد پالنې هیواد جوړونې هوډونه بایلو. په هر وخت کې په هر صورت چې وي خپل هیواد ته خدمت وړاندې کو. نو موږ هدف دا و چې ځوانانو ته روحیا ورکړو چې تاسو هر څه کولای شئ په هر تو نو حالاتو کې کولای شئ او دا ډول کارونه ته مخه کی چې هغه د هیواد په خیر وي د خلکو په خیر وي.
یاد دیوی تر دی وړاندې د خوست ښاروالۍ لخوا د خوست ګردیز د لوی لارې په مسیر دی ولایت د دخولي دروازې پر جوړېدو کار پیل شوی، چې په تعقیب یې د تڼۍ ولسوالۍ یو شمېر فعالو ځوانانو هم یاد سیمې ته د دخولي دروازې د جوړولو کار پیل کړ او وروسته هغه یې د شمال پرته څیرمه په ګربزو کې د دا ډول دروازې د جوړولو د کار پیل و.
دا مشال رادیو